السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې ماخامنۍ خبری مجله کې
طالبان وایي ملګرو ملتونو کې د دوی له استازي پرته بل څوک د افغانستان په اړه خبرې نشي کولای. ملګرو ملتونو بیا د پخواني حکومت استازي خبرو ته ورغوښتي. دا څه ډول پرېکړه ده؟
د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري، سیاسي جنبه لري.
د کونړ د سرکانو اوسیدونکو د پاکستان توغندیزو بریدونو په تنګ کړي.
ډېر سخت مرمۍ را روان دي د پاکستان له لوري د غریزه منطقه د پوشکورون ته زیان رسولی دی او هغه خلک ټول عماجوس له لاندې واري کړه راغله.
او هلمندیان جګړه کې د ورانو شویو کورونو تاوان غواړي.
زما خپل کلی ته دوغه نه تاوان رسېدلی دی چې زما په کلی کې ولاړه لوټه نشته. که هر څه دي په دغه جنګو کې د بین کړلي.
د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تر وګرځو، خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو.
د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی فیسبوک پاڼه حق سوی ده. په بلجیم کې د افغانستان سفارت وایي چې دوی پر ودانۍ حمله سوی ده. هنګری او روسیې د طبیعي ګازو د انتقال نوی تړون لاسلیک کړ. د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټویټ کې ویل سوي چې د شغلی غنی د فیسبوک رسمي پاڼه له پرون راهیسې حق سوی ده. دا خبره وروسته له هغې وسو چې د محمد اشرف غنی د فیسبوک پر پاڼه نن په یو مطلب کې پر دې انتقاد سوی و چې د افغانستان په استازیتوب ولې نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته غلام محمد اسحق زی وینا کوي. د فیسبوک په دغه مطلب کې چې وروسته لرې کړی سو د شغلی غنی له قوله ویل سوي و نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان له ملت څخه لرې سي باید له اوسني حکومت سره تعامل او ورسره مرستې وکړي. مخکنی ولسمشر محمد اشرف افغانی ته نږدې سرچینو هم ویلي چې د هغه د فیسبوک رسمي پاڼه د دوی له کنټرول وتلې او په کې خپاره شوي مطالب د اعتبار وړ نه دي. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد لا هم دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ایوان کورچوک د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ له ستنېدو وروسته نن په پلازمینه براتسلاوا کې یوه کنفرانس ته دا خبره وکړه.
طالبان پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. موږ هم د دوی پر رسمیت پیژندلو ته چمتو نه یو. خو طالبان هغه ډله وه چې د امریکا متحدو ایالتونو په 2019 کال کې ورسره تر خاصو شرایطو لاندې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موافقه وکړه.
طالبانو چې د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او وروسته یې خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه، تر اوسه یې حکومت د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. یعنې ایګلند چې نن په کابل کې دی په یوه اعلامیه کې ویلي د پیسو د نشتوالي له کبله شایي یوه ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ شي. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي ویلي په افغانستان کې له ګڼو داسې کورنیو سره کتلي چې یوازې په چایو او یوې ګولۍ وچه ډوډۍ ګزاره ده. د ناروې د کډوالو شورا د سرمنشي په خبره کې په افغانستان کې اقتصاد له سقوط سره مخامخ شو، زیات اساسي خدمات به هم نور نوي او بشري اړتیاوې به لا پسې زیاتې شي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د افغانستان سفارت وایي د دوی ودانۍ ته شپږ تنه بلواګر په زور ننوتلي او هڅه یې کړې ده چې د دوی ځینې مهم اسناد ترلاسه کړي. دغه سفارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو چې ځانونه د ډیموکرات افغانستان وګړي بولي سهار وختي تیاره مهال د سفارت پر ودانۍ حمله کړې ده. د سفارت په اعلامیه کې ویلي سوي چې دغو کسانو د سفارت دروازې او کړکۍ هم ماتې کړي او ساتونکي په چړې ګوښلي دي. په بلجیم کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې ویلي سفیر هڅه وکړه له دغو کسانو سره خبرې وکړي خو د پولیس سو تر مداخله وروسته دغه کسان نیول سوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه حمله کوونکي څوک دي او آیا رسمن تورن سوي دي او که څنګه. په پام کې ده په جرمني کې نن څلور ګوندونه د بالقوه ائتلافي حکومت پر تشکیل خبرو تکشینی. تر دې څو ساعته مخکې د پرونیو عمومي ټاکنو وروستیو نتیجو وشو ده چې کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند تر واکمن محافظه کار اتحاد چې انګلا مرکل یې مشري کوي یو څه مخکې دی. د لومړنیو نتایجو له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند په سولو کې 25.5 او محافظه کار اتحاد څه باندې 24% رایې ګټلې دي. صدارت د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید اولاف شولتس نن په برلین کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې ویل
رایه ورکوونکو په ښکاره خبرې کړي او ویلي دي چې څوک باید نوې کابینه جوړه کړي. دوی د دریو ګوندونو سوسیال ډیموکرات، زرغون ګوند او د آزاد ډیموکرات ګوند ملاتړ کړی دی. دا زموږ د خلکو څرګند لیوالتیا ښیي او هغه دا چې نوی حکومت باید د دغو دریو ګوندونو لخوا رهبري شي.
دوړو لوري ادعا کړې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره کافي رای ګټلې دي. خو دغه انتخاباتو لمړني نتیجې شي چې د وې ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره به خبري ډېرې دوام وکړي. هنګری د روسیې له دولتي شرکت گاز پروم سره د طبي گازو د ارزې نوې اوږد مهاله تړون لاسلیک کړ. دغه تړون نن د روسیې د دولتي شرکت گاز پروم او د ام وی ام په نوم د هنګری د انرژي شرکت د اجرایه مدیرانو ترمنځ د هنګری په بهرنیو چارو وزارت کې لاسلیک شو. هنګری تیره میاشت ویلي و چې له مسکو د گازو د انتقال لپاره د نوې اوږد مهاله تړون له ټولو شرایطو سره موافقه کړې ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د اګست میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې له گاز پروم سره به دغه تړون د 15 کلونو لپاره وي. گاز پروم به هنګری ته په کال کې 4.5 میلیارد متر مکعب طبي گاز لیږدوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وی ایران د هغه توافق لمخې چې دوی اونې مخکې سوي د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ورکړي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. دغه ادارې رئیس رافائل ګروسی په یو بیان کې چې پرون خبر سوي ټینګار کړی چې د هغه موافقه چې د دوړو لوري ترمنځ د سپتمبر پر 12 سوي ټول موارد باید تطبیق شي. دغه موافقه لمخې ایران اجازه ورکړي چې نړیوال څارونکو کولای شي د دې هوا د اټومي فعالیتونو په حساسو ځایونو کې څارونکو کمرې ولګوي او څارنه ته دوام ورکړي.
ماخمنه خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. طالبان وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې یوازې د دوی لخوا معرفي شوی کس د دوی او افغانانو استازولي کولای شي. د دوی په باور اوس ټول افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی او نړۍ اړه ده چې له دوی سره مسؤلانه پر مخ ولاړ شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی نن د ورځې ناوخته د امریکا په وخت له ماسپښین وروسته 3 بجې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحقزی وینا وکړي. طالبانو بیا دې غونډې ته خپل استازی سهیل شاهین نومولی وو، خو تر اوسه ملګرو ملتونو د هغه د رد او یا هم منلو په اړه طالبانو ته په رسمي ډول څه نه دی ویلي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په دغه سازمان کې د افغانستان په استازیتوب له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی استازی غلام محمد اسحقزی وینا کوي، طالبانو د کار ته خبرګون ښودلی. وایي یوازې هغه کس د افغانستان او طالبانو په استازیتوب دې اسامبلې ته وینا کولی شي چې د دوی لخوا معرفي شوی وي. د طالبانو د رسنیو دفتر یو غړي بلال کریمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل نړۍ باید طالبان او د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
ایواز د اسلامي امارات لخوا د ټوک بیماری نو یو هغه کولای چې د افغانانو نمائنده کی چې د هنداوس په افغانستان کې اسلامي امارات واکمن د داسې یو مختنه چې ایواز کې چلتا دی چې نو ایواز ته خدمت شي له داسې مسولانه چلند او د افغانانو حقوق کار کوي ملګرو ملتونو کې وي او په نورو سازمانونو کې وي هغه ورکړي. او
خغلی کریمی وای وس په افغانستان کې طالبان واکمن دی او نړۍ باید هر څه د نړیوالو اصولو لمخې تر سره کړي. طالبان داسې محل د خبرګون خي چې ټاکل شوی نن دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحقزی خبري وکړي. ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې نن ماسپښین د امریکا په وخت به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان دغه استازی عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان معتقد د سازمان ته پیولیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړی دی. ملګرو ملتونو د طالبانو د لیک ته د هو یا نه ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو ویلي چې د سازمان مشرتابه د لیک ارزوي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان نامعلوم برخلیک په دې مهمو غونډو کې د فشار په معنا بولي. د نړیوالو چارپو محب شریف
فکر کوم چې نه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت پر رسمیت پیژندل شوی او نه هغه استازی چې طالبانو معرفي کړ سهیل شاهین د هغه د رسمیتو اجراءات پای ته رسیدلي وو. فکر کوم چې نړیوالې ټولنې په یو ډول باندې وغوښتل چې په طالبانو د فشار په اساس باندې یا د فشار لپاره دغه کس ته چې د پخواني حکومت استازی وه
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبت داسې محل را رسیږي چې ملګرو ملتونو نورو نړیوالو سازمانونو دغه هیواد کې په زیاتېدونکو بېوزلۍ ورلمخه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان هیله بیا دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کېږي د دوی لاسنیوي ته راودانګي.
و موردل چې طالبان وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې یوازې د دوی لخوا معرفي شوی کس د دوی او د افغانانو استازولي کولای شي. دا په داسې حال کې د چې ټاکل شوی نن د امریکا په وخت ناوخته چې د افغانستان په وخت ممکن د شپې 12 بجې شي، د افغانستان لخوا د پخوانی حکومت استازي د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کوي. ملګرو ملتونو ولې سره له دې چې طالبان ورته خپل کاس معرفي کړی وو د پخوانی حکومت استازي ته د خبرو بلنه ورکړې ده؟ همدا پوښتنه مې لږ وړاندې په بل خبرونه کې د کابل د پانتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صابی صاحب څخه د یوې مرکې په پیل کې وکړه.
خبره خدا ده چې د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري او سیاسی جنبه لري. ایمان یزدرا ولی چې هر چه تا یا هر یو وخت کې په جهان کې چې تغییر راشي او داسې تغییر چې یو قوت راشي او پخوانی نظام سقوط وکړي چې د افغانستان په برخه کې خپل سقوط کړی او استعفا یې نه ده تقدیم کړی او حاکمیت تښتېدلی دی پخوانی، نو اوسنی حاکمیت چې ټول پېژني دغه دوه ورځې مخکې متحده ایالاتو هم یو 2.5 میلیارد ډالره د نړیواله مرسته د مرضونو ورو کولو کرونا په ضد او د بېځایه شوو خلکو چې افغانستان کې بېځایه شوي سرپناه او ډوډۍ نه لري دې دپاره مرستې ومنلې او ازاد یې کړه چې انجیوګانو په واسطه یې مخکې بوځي. نو ملګري ملتونه هم باید په حیث یو نړیوال بېطرفه سازمان چې د هېوادو په منځ کې د سولې غوښتونکي وي نه د جګړې، دغسې فیصلې به هغه اداره د ملګرو ملتو کوي. دا د ملګرو ملتو غړو اکثریت فیصله نه ده چې پخوانی نماینده دې وغږېږي او اوسنی دې نه راځي. دا د اډمنستریشن د یونایټډ نیشن فیصله ده چې دا سیاسي جنبه لري، غواړي فشار راولي د طالبانو باندې چې هغه څه چې دوی غواړي په آینده کې هغوی همغه عملي کړي.
بله، او صفای صاحب، کچیرته طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکول کیږي او پخوانی حکومت استازي خبرې کوي د افغانستان پر حالات او خصوصا د افغان ولس په ژوند باندې به څه اغیز وي د دوی د نه ګډون،
دوی ته لازم و چې د افغانستان حکومت د افغانستان چې طالبان خلاص کړي دوی نماینده ورلګل او رسمي مکتوب ورلګل دای باید منل وای چې خبرې وکړي په حالات د خپل وطن بیان کړي او خپل پوزیشن موجوده او د جهان په مقابل کې اومني یا بیان کړي اقلا واضح کړي چې دنیا ته واضح شي. نو دا کار ته یې ونه کړ، هغه یې ممانعت وکړو چې ممانعت یې وکړو د حقوقي لحاظه، خو خبره دا ده چې دوی تر آینده پریکړې پورې د ملګرو ملتو او د دې وجې د حکومت دایمي حکومت راوتل قانون تصیبول ټولې کړدونه وروسته یې بیا په فیصله کړې وه چې څوک مني او څوک نه مني. نو د پخوانی نماینده خبرې هم غیر قانوني دي، هغه مخالف نظام یا تښتېدلی نظام نماینده دی، دی باید خپله تښتېدلی وای او که نه دی تښتېدلی کار یې پرېښی وای، که نه دی پرېښی باید خبرې ونه کړي، امتناع وکړي د خبرو نه.
ښاغلی ساغزی هغه کس دی چې د پخوانی حکومت لخوا معرفي شوی، د ده دریز نه هم داسې ښکاري چې دای ملګرو ملتونو ته وایي چې طالبان په رسمیت نه پیژني. دغه تازه څرګندونې او دریز هم همدغه دی، که چیرته ملګري ملتونه د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، یو مطرح نړیوال سازمان دی، فکر نه کوي چې د افغانستان له خلکو سره دغه سازمان زیاتای کوي؟ ځکه اوس په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او همدې سازمان او ګڼو نورو سازمانونو دغلته دی او احتمالي بشري ناورین خبرداري هم ورکړي.
بالکل بالکل صحیح وای، ستاسو سوال معقول ده. خبره دا ده چې دا فیصله او پریکړه چې اوس ملګرو ملتو اډمنستریشن کړی ادارې کړی دا خلاف د افغانستان د خلکو دی، دا حکومتونو پورې ارتباط لري او که فرضاً هغوی همغه خواست لري چې د جنرال اسمبلی د سویلی نه چې په اجلاس کې دا وغواړي چې دا په رسمیت ما پېژنې او ملګري ملتونه دي په رسمیت نه پېژني. دا نه یوازې ښکاره دښمني د ملت د افغانستان سره ده، بلکې د جګړې اور بیا تازه کول او نسرول په افغانستان کې دي. دې جګړې ته سبب شي که بل سبب شي، په دې کړنې سره ملګري ملتونه به دې جواب وایي او مسؤول به وي دې انډه جګړې.
ډېره مننه. کور مو ودان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر صافی و چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور او پر ځای د پخوانی حکومت د استازي د خبرو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کونړ کې ولسونه او طالب چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې د پاکستان پوز پر سرکانو او مروري ولسوالۍ د توپونو شاوخوا 400 ګولۍ راوښتلې چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي او ډېرې کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي.
د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل کلي چې د ډیورن کرخې سره نږدې پروت دی پخوا پکې زیاته ګڼه ګوڼه وه. سلګونه کسان پکې میشتل خو د پاکستان پوز توپچی بریدونو ډېرې کورونه ړنګ کړي او اوسیدونکي نورو سیمو ته کډوال شوي دي. دلته اوس یوازې یو نیم تن تر سترګو کیږي چې هغه هم د کور د سامانونو ساتنې ته پاتې دي. 15 کلن شاه محمد هم یو له دغو کسانو دی چې د خپل کور لتیګو او خټو د جوړ دیوال خواته غلې ولاړ دی. وایي دلته هر سات د توپ د مرمۍ د لګېدو ویره ده. د هغه په خبره چې توپچی بریدونو له اندېښنو او ګواښونو سره مخ کړي دي.
دا ټول علاقه ولې او دا زمونږ خلک ډېر سخت بازار دي او ماشومان هم بازار دي، ورور مالونه مغرته نشي وتلې، ډېر غټ مشکل سم مخامخ یو. بس الله دې رحم وکړي. داسې زی او داسې کور به نه چې بس هغه صحیح نه دی لګېدلی، خو بس الله تعالی په دې خپل حکمت چې خلک پکې نه دي لګېدلي.
د سرکانو ولسوالۍ یو بلتن اتاوله وای داسې ورځ او شپه نشته چې پر سیمه ډزین کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری په سیمه باندې همداراز د نولی په سیمه باندې ډېر سخت مرمۍ را روان دي. د پاکستان له لوري د غریزه منطقه د پوجي کورونو ته هم زیان رسولی دی او حیواناتو ته هم زیان رسولی دی. دا خو ګڼمیشته سیمه ده، غریزه سیمه او زیاته کلي او بانډې خلک د بانډو کې په کلي کې هغه خلک ټول مجبور شول او لاندې هوارې ته راښکته شو.
په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې له یوې اونۍ را په دې خوا د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې پیل کړې دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف چې خپل ګنجګل او هغو سیمو ته تللې چې پر کومو د پاکستان پوځ د توپونو ګولۍ راتوغوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. ښاغلی حنیف ازادي راډیو ته وویل له سیمې پوره معلومات راټول کړي او د امارت له مشرانو سره یې شریک کړي دي.
د خلکو د خولې خبره دا وه چې تقریبا 250 نبره توپونه راوختي دي صرف د سرکانو په ساحه کې. دغه شان د مرورې ساحه کې سره پاسه 150 توپونه تقریبا دا بل ورځ راوختي دي. په دوه شپو یو ورځ کې خلک ډېر د پریشانۍ سره مخ دي. بل غریب خلک دی نو دغه د ځمکو کارونه دي، دغه غوا بزو دغه کارونه دي، نو هغه پورته ځنګل دی ډیورن کرخې طرف ته، نو هغې ته هغه خپل ساروي نشي بوله، نو ډېر یو د پریشانۍ حالاتو. نو موږ خپل مرکز ته دغه ټول احوال لیږلي دي. نو انشاءالله چې امید لرو موږ مشران به دغه موضوع یو حل ته رسوي.
هغه وایي بې شمېره کورنۍ له خپلو کورونو راوتلي او هغوی لپاره هم د مرستو رسولو هڅه کوي. د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز له لوري د کونړ پر خاوره د توپونو راوشتل څه نوي خبره نه ده، بلکې دا بریدونه له 2010 زیږدیز کال څخه روان دي. هغه مهال چې په کونړ کې د امریکا متحده ایالاتو پر مشرۍ نړیوال ځواکونه هم میشتل، خو هغوی پر یادو بریدونو غوږونه کاڼه کړي وو او پخوانیو افغان چارواکو به بیا کله ناکله غږ پورته کړ چې پاکستان ته به د ډز ځواب په ډز ورکوي. د همدې بریدونو له امله پر سلګونو کسان ته مرګ ژوبله اوښتي او پر زرګونه کورنۍ بې کوره شوي. تر اوسه پاکستان د یادو توپچی بریدونو پاړه څه نه دی ویلي.
له کونړ نه ورځو هلمند ته. د هلمند د مرکز لښکرګاه او شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو جګړو کې کورونه، مارکیټونه او دکانونه ویجاړ شوي او په میلیونونه افغانۍ زیان ورسېدلی. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسساتو غواړي چې مرسته ورسره وکړي او د ورانو شوو ځایونو تاوان ورکړي.
جمعگل د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د خپل سپځیدلې دکان په بیا ترمیم بوخدی. دغه دکان چې د درملو او د عمده شرکتونو په یو مارکیټ کې وو، شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله جګړه کې تخریب او ټول درملې وسپځیدل. جمعگل وایي د 3.5 میلیونه افغانۍ او د دې مارکیټ نورو دکاندارانو ته 6-10 میلیونه افغانۍ پورې زیان رسېدلی. هغه د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسساتو مرسته غواړي.
همسایګان څورو راړي وته تر 4 لاکه افغانۍ، تر 10 لاکه افغانۍ پورې، حتی ما ته خپله 15 لاکه افغانۍ تاوان رسېدلی چې د دې په جریان کې 10 لاکه افغانۍ را باندې دي، نورې مې په خپلې وي. موږ ډېر زیان لیدلی دي. دلته موږ د موسسو څخه خواهش لرو چې زموږ سره کومک وکړي. د طالبانو وړاندې زموږ خواهش لرو چې زموږ سره کومک وکړي. دا د بل پیسې وي چې موږ دلته ماتې کړي دي. موږ د ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر ټولو ډیر زیان د جګړې په وروستۍ ونیو کې هغه مهال رامنځته سو کله چې طالبان د ښار مرکزی برخو ته داخل سوه او د واک څخه لیرې سوي حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره له هوایي بریدونو څخه کار واخیست. د بوس په نوم یو خصوصي پوهنتون، د اریان افغان په نوم یو خصوصي روغتون او د غالیو د فروش مارکیټ دغه مهمو ملکی تاسیساتو څخه و چې په دغه هوایي بریدونو کې تخریب او د مسلمان په وینا په میلیونونو افغانۍ زیان وراوښتي. د دکانونو
د تاسو ویني دا وسنسوي چې موږ هم څنګه نو تقریبا د
15 کاله پر له پسې د جګړې ډګر وو. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي اغاجان او محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ټول کلي، کورونه او باغونه تخریب شوي.
سنگین ټول ولسوالۍ هم عام خلکو ته ډیر تاوانونه رسیدلی دي، خصوصا زما خپل کلي ته دغه نه تاوان رسیدلی دی چې زما په کلي کې ولاړه لوټه نشته، که توت دی که وله ده که سرای دی که هر څه دی هغه ګرده په دغه جنګو کې د بین کلي.
نوم یې محمد طاهر دی، د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا ځایونه چې دي دا ساحه کې مخکې پوستې وې، دا د پوستو په وخت کې دا ځګونه ونړېدل، نو اوس بیا دا خلک راغلي دي خپل کورونه خپل ځایونه جوړیي.
د هلمند ځای چارواکو په جګړه کې د زیانمنو خلکو سره د مرستې په اړه څه نه دی ویلي، خو د سنگین ولسوالۍ ولسوال ملا عبدالحد فضلي د دغه زیان په اړه د واک څخه د لیرې سوي حکومت پر چارواکو اچوي چې په وینا یې خلکو ته دغه زیان په هوایی او راکټي بریدونو کې اوښتی.
دا یو خو د سړک یو خو یو طرف ته بل طرف ته کوم دغه وران ځای چې ویل دي هغه بمبار سوي دي، هغه تعمیران چې بسوي دي، هغه کورونه چې بسوي دي، دکانونه چې بسوي دي، دا ټول زموږ دښمن د چراغلی او دا ټول ځان یو ملکی خو ته ورته دي، ټول ملکی کورونه بمبار کړي دي، دکانونه بمبار کړي دي، تعمیرات بمبار کړي دي. دا تقریبا دغه ځای چې ویل دي چې ورځ باندې وګورئ تقریبا دا 15 کاله 16 کاله کې دا خو دا توانو ورته دي. دا واسه به دا اوس په دې چې دوی دلته دښمن دلته وو، دوی دا ځان دوی ته وراوښتي ځکه موږ جنګ وسکه دوی ونه راغوځول خلک هم شیدانه وله یم لا ته په میلا او ګنجو خلکو مسلمان راغلي وو بیا ځوان باندې وراوښتو ټول خلک بم باکه ټول خلک شیدان سول.
د وخت د لیرې سوي افغان حکومت چارواکو هغه مهال تور لگاوه چې طالبان د جګړې پر مهال د ملکی خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کوي، خو طالبان هغه مهال دا ایده رد کړې وه. په جګړه کې د هلمند زیانمنسبي خلک پر داس مهال طالبانو او موسساتو د مرستې او همکاري غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره لسکونه خیریه موسساتو خپل فعالیتونه بند او دغه راز امریکا د افغانستان 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي چې له امله د طالبانو حکومت سوداګر خصوصي شرکتونه او عام خلک د پیسو د نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنی صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
زموږ قاګله ازادي رادیو نه اوري د دې خبری مجله د پای شی بوته نګدي شوی یو د دې خبرونه روسي راپور راخلو. د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په خوست کې هم بیکاری زیاته شوې ده. د غلطه په خوا د نورو ولایتونو خلک د کار لپاره تل خو اوس خپل خوستي ځوانان کار روزګار نه لري او وایي چې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم بیکاری ډیره شوې او مزدور کاران څو ورځې کار ته په تمه تیروي. دوی وایي دوه اونیو کې هم ورته یوه ورځ کار نه پیدا کیږي او په هوټلونو کې ډوډۍ په پور خوري. د صبری ولسوالۍ د میچۍ کلي اوسیدونکي سلیم چې خوست ښار کې د یو شمېر نورو کسانو سره یوځای د کار په تمه ناست و ازادۍ راډیو ته وویل له څه مودې راهیسې ټول کارونه په ټپه درېدل دي او خلک د ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري.
دا ټول بیچاره چې د څومره مخلوق ده دا خپلې غریبۍ په سر وتلې دي. دا غریبون دي دا یوه وخت ډوډۍ وس نه لري. مخته مزدورۍ ډېرې وې مزدورۍ پیدا کېدې. اوس چې څومره کورونه دي کورونه په ټاپه وي لوډ دي او دلته خلک بیچاره د غارې ګرځي او کورونه نشته خلخونای د هېڅ شانه شي پیدا کوله ځکه چې دلته ټوله ورځ تېرې کې دوه سوه روپیا نه پیدا کېږي.
د لوګر اوسیدونکی نعمت وایي له دولس ورځو راهیسې هېڅ کار نه دی کړی او له دوی هم چاره ورکه ده چې څه وکړي. دی زیاتوي د ټولو توکو په ځانګړي ډول د اوړو نرخ پورته شوی او دوی نشي اخیستلی.
روزانه کاروبار نشته. قیمتي بیا موږ راغلي دلس دولس ورځې هېڅ کار نشته. نور بې درک ولکه نور هغه ورکه ده بس هېڅ درک نشته. پیسې ورکه ده وړې چک دي وږي وسته نوچاپ دراسه کار نشته بېکاره ګرځي.
یو بل مزدور کار عبدالخلیل وایی د غربان څخه دلته کار پسې راغلی خو دا څو شپې دلته دی یوه ورځ هم کار ته نه دی تللی او د ده په خبره چې په هوټل کې ډوډۍ په پور خوري. یو تن خوسته ځوانوایی مخکې خلک جګړو ته په اندېښنه کې ول خو اوس د غریبۍ په وجه د ژوندانه له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
نوم یې سهیل دی د خوست ښار اوسیدونکی. ما مخکې جګړې وژلو اوس مو غربت وژني ځکه چې په لکهو خلک بیکاره شوي دي او غربت یې وژني. د دې بحران مخه نیوله هڅه دي وکړي چې د دې بحران مخه دي ونیسي.
بلخوا د طالبانو لخوا خوست لپاره ټاکل شوی والی مولوی محمد نبی عمری وایي د خلکو لپاره کارموندنه دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
اسلامي امارت د دوی بیکاري مضبوطه او ټینګه په نظر کې نیولې ده که د ټولو عامو خلکو دپاره چې کار پیدا شي پروژې باید پلی شي او د مؤسساتو سره خبرې شوې دي چې هغوی دلته راشي خلکو دپاره کار پیدا کړي. حتی د تجار و سرمایه‌دارانو سره هم دا خبرې شوې دي چې هغه خپله سرمایه گذاري په دې وطن کې وکړي. یو طرف ته به وطنه بار شي بل طرف ته به خپله تجارو ته هم ګټه رسیږي سرمایه گذارانو ته او د دویم طرف ته به انشاءالله د عامو خلکو ته کوم چې بېکاره دي اوس کار نه لري هغې لپاره به کار هم پیدا شي.
بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم کچه لوړه وه خو په دې وروستیو کې بیکاری نوره هم ډیره شوې چې له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. زما پوښتنه دا ده چې د کوم ماشونه چې د ښوونکو بندي دوه میاشتې تقریبا درې میاشتې ماشونه د ښوونکو بندي نو دا یو نوی مشکل دی د استادانو لپاره او د ټولنې لپاره. هر سړی په کور کې مشکل لري. زما دغه اسلامي امارت دغه هیله ده چې دغه د استادانو د ماشونو د اجرا کېدو په باره کې دوی باید تصمیم ونیسي او دغه ماشونه د استادانو زر تر زره اجرا شي.
حیات خان د کونړ د ولایت نه په تماس کې مزه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وي. پس سلام زما رضا د طالبان مشران نجر شپږم پورې مکتبونه خو تامر ورکړی دی شپږم نه پورته بندې زرته زره دی موږ ته دا مکتبونه کلاو شي تر دولسمه پورې. موږ دا ده چې د ماهبینو او د شهداو ماشونه بند پاتې دي. خلک د لږ د فقر ته مخامخ دي. باید چې موږ ته خپل امتیازات راکړی شي. بل پیغام زما دا ده چې خلک د ولګې سره ډېر مخامخ دي. باید چې د خلکو ته د کار زمینه برابره شي. وسلام.
طالبان ته ما دا خبره ده چې طالبان خو صحیح دي مسلمان دي. طالبان دي دغه انجینران نه دي دغه کاریګر نه دي. دغه افغانستان ښه راغله بدشاهي راغله بدشاهیان شو. کدا کدا انجینران دغه کاریګر خلک ونلګوي نو افغانستان به ډېر خراب حالات لاړ شي. طالبان غټ په دې باندې نه پیږي. صحیح دي په جاګ باندې پیږي او دا طالبان کے ڈیر انپڑھ خلق ہم دی دس انپڑھ خلق دی گئے کہ خپل نام نشی لکل آئے صحیح دا سو طالبان بھی کا تجربہ بلاری کاروبار بلاری حساب کتاب بلاری طالبان اس پر اغلی دی دا عسکر دا ونی سی ماموران دا راو بولی دا کوم چې کورسی دی نیک خلق چې دی دا دا راو بولی چې کوم بد خلق دی یاد پری دی او دا ما طالبان تا پیغام دا سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو له دې سره دغه خبری مجله هم پای ته ورسیده. تازه خبردار غلی چې د طالبانو او د غرض د افغان حکومت هیڅ استاد هم د ملګرو ملتونو غونډې ته خبري نه کوي. پر اتلونکو خبری مجله کې به جزئیات واوري چې زما همکار سلطان محمد سروري کوربدای سرور صاحب سړي مشي استډیو ته
لودین صاحب تشکر از شما.